السلام علیکم د ازادي رادیو د مازیګرنی خبري مجلې د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. دوستانو په دینیم ساتخ پرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په طرحه کې د هغه ماده د لری کولو په حق له اندېښنه څرګند کړي چې خصوصا په ولایتي شوراګانو کې 25% څوکۍ پکې ځانګړې شوې دي. د افغانستان د نورو لوی تحولاتو په اړه هم ریپورټونه اوري، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په قانون کې د ولسی جرګې وی پریکړه اندیشمن کړي. د پاکستان په بلوچستان کې درې ډاکټران برمته شوي او د ترکیه سر اعظم مظاهره کوونکو ته وروستۍ خبرداری ورکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په طرحه کې د هغې مادې لری کولو ته اندېښنه څرګنده کړه چې حکم کوي ښځو ته دې په ولایتي شوراګانو کې 25% څوکۍ ځانګړې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
د څلور کورسیو څخه یو کورسی د ښځو لپاره اختصاص موندلی و په تیر قانون کې، ولې دغه قانون چې د ولسی جرګې لورې تصویب شو په دې کې د ښځو لپاره هیڅ نو کورسی اختصاص شوی نه ده. نو موږ دا موضوع مشرانو جرګې سره ورباندې باس کړی دی او بیا هم ورباندې باس کوو تر څو یو قانوني د حل لاره ورته پیدا کړو.
د انتخاباتو د قانون طرحه شاوخوا دوی اونۍ مخکې په ولسی جرګې کې تصویب او وروسته مشرانو جرګې ته واستول شوه. د هلمند چارواکي وای نامعلومه وسلوالو نن سهار څلور محلي او دوه ملي پولیس ووشل. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل دا کسان د موساکلا ولسوالي په وی پوستي کې وشل شوی دي او د هغوی وسلې او رینجر موټر هم لوټ شوی دي. د کندوز امنیتي چارواکي وای په دشتارچی ولسوالي کې 15 طالبان وشل شوی دي. د کندوز د دشتارچی ولسوالي امنیت قمندان حمید اغا ازادي راډیو ته وویل د 15 وسلوال طالبان بیګاش په د دشتارچی په نهر کوهنه سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوی. او د امنیت پاړه د خبر لرو چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالي امنیتي مسولیت نن له بهرنیو ځواکونو افغان پوجانو ته وسپارل شو. لاسو دی راډیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي درې ډاکټران د هغوی موټروان او یو بلتن چې له دوی سره په موټر کې وو په بلوچستان کې برمته شوی دي. د حکومتي ملیشو یو مسول سردار خان د ازادي راډیو مشال څنګ تنن وویل دغه 15 پاکستانیان هغه وخت لري تام شول چې دوی پرون له لور علایي ژوب ته د یو ډاکټر د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو. ملګری ملتونه وایي د سوریې د شخړو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیره 93000 ته نږدې شوې ده. نن د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنری ناوې پیلې په یو بیان کې دغه نوې شمیره خبره کړه او ویل شاید د قربانیانو دقیقه شمیره تر دې ډیره لوړه وي. د تیر کال جولای میاشتې راهیسې په سوریه کې په اوسط حساب هر میاشت 15000 کسانو د مړینې خبر ثبت شوی دی. د سوریې د شخړو د قربانیانو تازه شمیره د اتو سرچینو له مخې اعلان شوې ده چې په دې منابعو کې د سوریې د اپوزیسیون د بشري حقوقو د څارنې ډله چې په بریتانیا کې میشته ده او حکومت هم شامل دي. په راپور کې د سوریې د شخړو لپاره چې د 2011 کال د مارچ له میاشتې شروع شوې دي د روان کال تر اپریل پورې موده شامل ده. د ترکیه سر اعظم رجب طیب اردوغان هغه اعتراض کوونکو ته چې د استانبول په مرکز کې په یو پارک راغون شوې دي وروستۍ خبرداري ورکړ. اردوغان د تلویزیون نه لارینن وویل پولیس نور په غزی پارک کې اعتراض کوونکي نشي ځغملای. دغه پارک د استانبول د تقسیم چوک په څنډه کې دی. اعتراضونه دوی اونۍ مخکې هغه وخت پیل شول چې په غزی پارک کې د نیو یو ودانیو پر جوړېدو یو شمېر خلکو اعتراض وکړ. پولیسو دغه اعتراض کوونکي وځپل او بیا مظاهره مرکز انقره او نورو ښارونو ته هم خبرې شوې. اعتراض کوونکو سر اعظم رجب طیب اردوغان تورن کړ چې په دیکتاتوري بڼه هڅه کوي چې اسلامي محافظه کار ارزښتونه دود کړي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او تر 15000 ډیر د پولیسو او مظاهر کوونکو د اخو ډ پر مال ټپین شوي دي. د ګرجستان د کورنۍ چارو وزارت په مرکز تبلیسی کې د یو تروریستي برید د مخنیوي خبر ورکړ. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نینو ګور ګوبیانی خبریالانو ته وویل دوه بهرانیان نن سهار ونیول شول. دوی دې ته چمتو شوي وو چې په مرکز کې یو تروریستي برید وکړي. پولیس وایي چې ډېره اندازه چاودیدونکي مواد، غیر قانوني ټوپک او جعلي اسناد هم د دې دوه کسانو په کور کې پیدا شوي دي. په یونان کې کارګرانو عمومي اعتصاب پیل کړی دی. دا اعتراض د دولتي تلویزیون او راډیو د ناڅاپي تړلو لپاره شوی دی. شاري بسونه، اورګاډي او بیړۍ نن درېدلې دي او په روغتونونو کې یوازې عاجله څانګې فعالې دي. عامه دفترونه په ټول یونان کې بند دي او ورځپاڼې نه چاپي شي. څو ساعته به نن ورځ د هوایي چلند څارونکي هم په اعتصاب کې برخه واخلي. دغه اعتصاب غوښتنه د یونان د کارګرانو دوه لویو اتحادیو کړې ده. د یونان صدر اعظم انتونیس ساماراس پرون په اتن کې د راډیو تلویزیون د تړلو په اړه وویل دا کار باید د عامه سکتور د خوندي ساتلو لپاره وکړو او موږ به یې ډېر ژر بیرته پرانیزو چې دغه نوې موسسه به تر اوسنۍ یوې ډېره اغېزمنه وي. د تلویزیون او راډیو له تړلو سره تر 2600 ډېرو کسانو کارونه له لاسه ورکړل. یونان ته پکار دی چې د نړیوالو د 315 میلیارد ډالرو پور لپاره لګښت کم کړي او مالیه زیات کړي. دا د دې سات خبرونه.
له احمد شیبر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. دوستانو، تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې لپاره چې خزی په انتخاباتو کې برخه واخلي باید د هغوی په اړه یو مثبت تبعیض موجود وي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون ته دا مسله د اندېښنې وړ ده او موږ دا موضوع مشران جرګې سره وربندې باس کو.
دا میدان وردګ امنیتي مقامات وی چې له تیرې ورځې راهیسې دغلته لسګونه وسلوال مخالفان په مختلفو عملیاتو کې وژل دي. د کابل پر روسي ځانو وژن کې حمله کې د سترې محکمې د هغې خزینه کارکونکي د ژوند او د کورنۍ حال خلو چې د وشل کېدو له امله په کورنۍ کې ویر او ماتم ګډ شوی دی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیونو د کار او ټولنیز چارو وزارت هم په جګړه کې د ملي تلفاتو ملکي تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګندوي. په روانه خبري مجله کې په ترکیه کې د روانې ناکرارۍ وروستي حال اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر او بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په طرحه کې د هغه ماده د لری کولو په حق له اندېښنه څرګنده کړه چې خو ته په ولایتي شوراګانو کې 25% څوکۍ پکې ځانګړي شوې دي. د انتخاباتو قانون شاوخوا دوه اونۍ مخکې په ولسی جرګه کې تصویب او وروسته به مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو. بلخوا د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې دوی به د انتخاباتو قانون هغه ډول تصویب نه کړي چې خو پکې ولایتي شوراګانو کې ونډه په پام کې نیول شوې. په دې حق له د ملي ظریف پر رپورٹ کې جزئیات اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون له مشرانو جرګې غواړي چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې په ولایتي شوراګانو کې د ښځو د ونډې په حق له مادي د لری کولو له امله دغه قانون تصویب نه کړي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ولسی جرګې د انتخاباتو له قانون نه هغه ماده لری کړي چې د ولایتي شوراګانو 25% چوکۍ پکې ښځو ته ځانګړې شوې وي. هغه له مشرانو جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو قانون تر هغې تصویب نه کړي چې ښځو ته په ولایتي شوراګانو کې ونډه نه وي ټاکل شوې.
په دې قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شتون لري. د ولایتي شورا لپاره د څلور کرسیو څخه یو کرسی د ښځو لپاره اختصاص موندلی و په تیر قانون کې، کوم چې همداوس هم نافذ ده. ولې دغه قانون چې د ولسی جرګې لوري تصویب شو په دې کې دا نیمګړتیا شتون لري چې د ښځو لپاره هیڅ نو کرسی اختصاص شوی نه ده. نو د هغې په خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا مسله د اندېښنې وړ ده او موږ دا موضوع مشرانو جرګې سره باندې باس کړی دی او بیا هم ورباندې باس کو ترڅو یو قانوني د حل لار ورته پیدا کړو.
ولسی جرګې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو قانون د رایو په اکثریت سره تصویب کړ. د انتخاباتو قانون د اووم فصل په دویمه فقره کې راغلی چې د څوکیو لږ تر لږه یوه څلورمه په هر ولایتي شورا کې ښځو ته ځانګړې شوې ده. د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسون مشره فوزي کوفي وایي چې د ولسی جرګې د تقنین کمیسون دغه ماده د قانون له طرحې لري کړې او دا مسله بیا ولسی جرګې په عمومي غونډه کې نه ده مطرح کړې.
اصل قانون اتراس اصل
د انتخاباتو قانون په اصلي ماده کې راغلی چې
د څوکیو لږ تر لږه یوه څلورمه په هر ولایتي شورا کې ښځینه کاندیدانو ته ځانګړې شي د تقنین کمیسیون دغه ماده لرې کړې او په عمومي غونډه کې هم نه دي ویلي چې دا ماده اختلافي ده. زما غوښتنه له مشرانو جرګې دا ده چې دغه قانون بیرته رد کړي، ځکه هلته په خپله د ولایتي شورا غړي هم دي. ولسی جرګې د انتخاباتو د قانون طرحه له تصویب وروسته مشرانو جرګې ته لیږلې، خو د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې تر اوسه یې دا قانون نه دی لوستی چې ولسی جرګې کوم بدلونونه پکې راوستي دي. د دې جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې ملاتړ څرګند کړ چې په ولایتي شوراګانو کې باید ښځو ته 25% چوکۍ ورکړل شي.
منګ هسې به معلومات نه لرو چې څه شی لیکلي او څه د ماده کې. منګ هغه بعد دې چې غور او بررسي وکړو، ښه پوه شو چې وضعیت څه رقم ده، منګ بیا خپل تصمیم نیسو چې څه باید وکړو. نو انشاءالله هغه بعد د بررسي او د مطالعې منګ وینو مشرانو جرګه بیا خپل تصمیم نیسي. انشاءالله منګ پکې تصمیم نیسو او هسې کار کوو چې پکې هم خدای خوشحاله یا ملت هم از موږ خویندې خوشحاله.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې چې ښځې له تاوتریخوالي او محدودیتونو سره مخ دي، نو په ولایتي شوراګانو او ولسي جرګه کې باید امتیاز په ډول یو شمېر څوکۍ ورکړل شي. خو ځینې نور وکیلان بیا له دې سره مخالف دي او وایي ښځې هم باید په آزاده توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د رایې په ترلاسه کولو سره د ولایتي شوراګانو څوکۍ ترلاسه کړي. اوس د افغانستان په ملي شورا او ولایتي شوراګانو کې ښځو ته 25% څوکۍ ورکړل شوې دي.
د جمیلې ظریف په رپورت کې مو واردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې لپاره چې ښځې په انتخاباتو کې برخه واخلي باید د هغوی په اړه یو مثبت تبعیض موجود وي. انتخاباتو کمیسون وایي د دې لپاره ضروري ده چې په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته په امتیازي ډول 25% څوکۍ ورکړل شي. زموږ همکارې جمیلې ظریف په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې. ښاغلی نور، په دې اړه وایي
کچیر مونږ تاسو غواړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځو ته پوره او ښه ونډه ورکړل شي، باید یو سلسله مثبت تبعیض شتون ولري د ښځو لپاره، ځکه تر اوسه پورې هم په افغانستان کې زیات ستونزې شته دی او د ښځو په وړاندې دا فرصت شتون نه لري چې د نارینه سره رقابت وکړی شي. نو د هغې په خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا مسله د اندېښنې وړ ده او مونږ دا موضوع ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، د مشرانو جرګې سره ورباندې بحث کړی دی او بیا هم ورباندې بحث کوو تر څو یو قانوني د حل لاره ورته پیدا کړو.
بلې، اوس بالاخره د دې د حل لاره څه ده؟ یعنی تاسو ویل چې مشرانو جرګې سره خبرې کوي، که چیرې مشرانو جرګه هم یعنی اغه رقم چې تاسو وایئ دا مسله په پام کې ونني سی او دا قانون تصویب کې بل خرابه به څه کیږي؟
دا یو طرحه ده په حقیقت کې چې اواز یو مجلس یعنی ولسی جرګې تصویب کړي ده. دوه مرحله پات ده چې مشرانو جرګه هم باید په دې کې خپل رول ولري او ځینې اصلاحات پکې راولي او وروسته رئیس جمهور ته چې توشي باید شي. مونږ په دغه دوه پړاوونو کې کېدای شي دوی سره کار وکړو، د مدني ټولنې سره کار وکړو تر څو دغه اصلاحات پکې راشي او یو سلسله نور نیمګړتیاوې چې دي داخله لپاره هم باید حل لارې ولري. نو مونږ امیدوار یو چې دا ستونزه به حل کو، کچیر حل نشي دا ستونزه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه نه ده، دا د افغانستان په کچه باندې یو لوی ستونزه ده. په دې برخه کې ولسی جرګه، مشرانو جرګه دوی مسولیت لري چې او د دوی څخه باید پوښتنه وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تخنیکي اړخونو کې کولای شي چې نظر څرګند کړي. سیاسي مسایل چې دي زیاتره د نور نهاتونو مربوط کی لکه خپل د ولسی جرګې، مشرانو جرګې، د حکومت. زمونږه غا اخري مسله دا ده چې مشرانو جرګې سرکار وکاو د مطبوعاتو د لارې دغه مسله ټول خلکو ته ورسو.
بل ډیر نور څه په د ولسی جرګې د تقنین کمیسون وای چې ولې خزو ته باید امتیازي او ماده د خزو لپاره وټاکل سي، ولې دا غو امتیاز خزو ته ورکړل سي؟ دوی وای چې افغانستان کې د اوس دیموکراسي ده او خزې هم باید انتخاباتو لپاره راسي او خپل کومه ونده چې دا تر لاسه کی. په دې اکلی تاسو نظر څه ده؟
وګورئ، په دې برخه کې هر څوک کولای شي خپل نظر څرګند کړي. ول د ټاکنو خپلواک کمیسیون نظر دا ده چې کچېره په دې شکل باندې ول پولیسي جرګه کې دغه 25% کورسیان خزو ته اختصاص مومي. زه فکر کوم چې دا استدلال دروست نه ده چې په یو ځای کې خزو ته مونږ تاسو اختصاصي کورسیان ولرو په بل ځای کې ونه لرو. نو دا یو تخنیکی ستونزه ده. مونږ او تاسو باید دته یو ګډه حل لاره پیدا کړو، یا مونږ دغه نهادونه چې پکې انوالف دي پکې مسئولیت لري باید یو ګډه حل لاره ورته پیدا.
په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور څرګندونه واورېده.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. میدان وردګ سیمه ایز مقامات وایي چې په دې ولایت کې له پرون راهیسې تر اوسه پورې په عملیاتو، چاودنو او وسلوالو نښتو کې شاوخوا شل تنه د دولت وسلوال مخالفان وژلي او یو لس نورې ژوبل کړي. دوی وایي په دې سربېره افغان سرتېرو یو شمېر وسلوال ژوندي هم نیولې دي. سید شاه سقیم پی رپورټ لري.
چارواکي وایي د میدان وردګو په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان سرتیرو او پر وسلوالو د خپلو چاودیدونکو موادو چاودنې له پرون راهیسې یو دېرش تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په میدان وردګو کې له افغان سرتیرو سره د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې بهرنیو سرتیرو هم مرسته کړې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي تېره شپه د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ په پتنخیلو، یوسف خیلو او دواب تنګي سیمو کې د طالبانو پر د عملیات شوی چې پکې او تنه طالبان وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. دی وایي په دغو عملیاتو کې هوایي ځواک هم برخه اخیستی وه. خوګیاڼۍ زیاتوي په دې سربېره په نرخ ولسوالۍ کې هم د طالبانو پر ضد په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې همدومره وسلوال وژل شوي دي. د ده په خبره د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې بیا د حزب اسلامي یو غړي د خپل تره زوی چې د طالبانو په لیکو کې ووژلی دی.
سید آباد ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې، همدارنګه د نرخ ولسوالۍ په خواجه کاریز او شاه کابل سیمه کې، همدارنګه د جغتو ولسوالۍ په سیاقل سیمه کې او په مرکز میدان ښار کې د بیلابیلو هوایي او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا یو دېرش وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتي او اته نور ژوندي نیول شوي.
خوګیاڼۍ زیاتوي چې د میدان وردګو په بهسودو کې بیا په طالبانو خپل چاودېدونکي توکي ورچاودېدلي چې پکې پنځه تنه وژل شوي دي. د ده په خبره په دې سربېره د ولایت په مرکز کې د ملي اردو سرتېرو د قیام په نامه د دولتي لیسې مدیر او درې تنه ښوونکي له وسلو او ماینونو سره نیولې دي. بلخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي هم مني چې د میدان وردګو په دریو ولسوالیو کې د دوی پر ضد عملیات شوي دي. مجاهد وایي په دغو عملیاتو او نښتو کې د دوی له ډلې پنځه تنه وژل شوي او اووه نور ژوبل دي، خو وایي افغان سرتېرو ته یې هم درنه مرګ ژوبله ور اړولې ده.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم په جګړه کې د ملکي طرفاتو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې په خپلو فعالیتونو کې د ماشومانو ژوند ته پام وکړي. دوی ورسره هغې دغه څرګندونې وکړې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې وویل سږ کال د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 20% زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال د مرزیې احمد صاحب رپورټ کې.
که زه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه د یونیسف ادارې راپور نه رد او نه هم تاییدوي، خو وایي چې اوس هم په هیواد کې ګڼ شمېر ماشومان د جګړو پر مهال له منځه ځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي د افغانستان په جګړې کې د ماشومانو مرګ ژوبله یوه د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید عامه
په دې اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه چې کله د ماشومانو د تلفاتو او قربانیانو شمېره لوړه سي دا یوه طبیعي خبره ده چې اندېښنې رامنځته کوي او جدي ستونزه ده. همداراز د ماشومانو د تلفاتو لوړېدل جګړې پورې اړوند ده، چې په تاسف سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره کولای سي چې د رسنیو، جوماتونو او د حج او اوقاف وزارت لخوا خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق وایي چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو او بریدونو کې د افغان ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یونیسف وایي د روان میلادي کال د پیل په څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 20 زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي په 2012 کال کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو کې د ماشومانو د تلفاتو شمېره 1304 تنه وه، خو د سه کال د لومړنیو څو میاشتو تلفات ښیي چې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسول نجیب الله ببرک سیوی چې دوی یاد رپورت نردوي او د افغانستان په جګړه کې لهکیل خو غواړي چې په جګړه کې د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړي.
باید ووایم چې د یونیسف دغه ارقام چې راکړي دي دا د دوی خپلې موندنې دي، د دوی خپل نظر دی چې موږ په دې اړه زه نه غواړم چې څه ویل ولر. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسن په یو نیم کال کې هغه راپورونه او موندنې ګزارشونه داسې ښیي چې په ټول کال کې 308 کسان چې د 18 کالو راټیټ ماشومان متاسفه د ښکېلو خواوو لخوا په منازعاتو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او 86 اتیا کسان دا زخمیان دي یا زخمي شوي دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچي صندوق چارواکي وایي ډیرو ماشومانو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو، د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او د ناټو په بمبارۍ کې اوښتي ده. د راپورونو له مخې په کابل ښار کې د سه شنبې د ورځې په وروستۍ انتحاري حمله کې هم یو شمېر ماشومان مړه او ژوبل شوي دي. مرزي احمد سي، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم په جګړه کې د ملکی تلفاتو په ځنګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې پړه اندېښنه څرګنده کړه. د کابل ښار د سترې محکمې د ودانۍ په دروازه کې د سه شنبې د ورځې په 14 کې د وشل شو کسانو کورنۍ له دولت غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د کابل په 14 کې د ماشومان او ښځو په شمول 18 تنه وشل شول او 19 نور ټپیان شول. په وشل شو کسانو کې یو هم د قضا کارکونکي زرغونه و. ناجه ساپای د وشل شوی زرغونه کور ته ورغله او په دې اړه رپورت برابر کړه.
د کابل په انتحاري حمله کې وژل شوی زرغونه د کابل شریعت او پوهنځي فارغه و او تیر کال یې په سترې محکمې کې د عمومي جزا د دیوان په څنګه کې وظیفه پیل کړې وه. د پنځشنبه په ورځ چې د هغې د مړینې درېیمه وه، د زړو مکرویانو په سیمه کې چې کور ته ورغلم نو کورنۍ او دوستان یې د غم په ټغر راټول وو. د زرغونې خور فرشتې سره مې خبرې وکړې. هغې په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل چې خور یې د ډیرو ستونزو په ګاللو سره دغه برخه کې دنده ترسره کوله، خو له ډیرو ارمانونو سره یې له ژوند سره مخه وکړه.
اقدار ارزو داشت،
دومره ارمانونه یې په زړه و چې اوس یې درته نشم بیانولی، خو سره له ډیرو ارمانونو مې خور له دنیا سترګې پټې کړې. خور مې 4 کاله په شریعتو پوهنځي کې خپل درسونه وویل. له هغې وروسته قضایي ستاج ته کامیابه شوه. موږ د یو سوکاله افغانستان په هیله یو چې د دې وطن هر غړی په آرامه زړه خپلو چارو ته دوام ورکړي. هیڅ مور دې زما د مور په شان داغ ونه ګوري او هیڅ خور دې زما په څیر ونه دردېږي.
د زرغونی کورنۍ وای د هغې یوازینۍ هیله دا وه چې خپل هیواد آرام او سوکاله وویني. زرغونه د سه شنبې په ورځ مازیګر مهال د سترې محکمې له نورو کارکوونکو سره کور ته روانه وه چې انتحاري حمله کوونکی ورته ورسېده او د دې تر څنګ یې 19 کسان ووژل او 19 نور یې ټپیان کړل. په همدې حال کې د وژل شوي زرغونی ورور احمد همایون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خور هڅه تل دا و چې عدالت وکړي او بې طرفه پاتې شي. نوموړي وسلوالو طالبانو ته په خطاب وویل که دوی فکر کوي چې کافرانی وژلي، د اشتباه ده او باید د داسې کړنو څخه لاس واخلي.
زه ورته دا وایم چې تاسو څوک وژله؟ تاسو راته یو دلیل وړاندې کوي. زما خور یو مسلمانه وه، 15 وخت لمونځ کوه، تفسیر یې زده و، دیني علوم یې په شریعت پوهنځي کې لوستې وو. خو زه خلکو ته وایم چې باید په دې مسایلو پوه شي او په ځان هوښیار اوسي. دا ډول پیښې به تر کله وي؟
د زرغونی د کورنۍ غړي له افغان دولت نه غواړي چې په راتلونکي کې د وسلوالو مخالفینو د انتحاري حملو او چاودنو چې ملکي خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسیږي مخه ونیسي. طالبانو په سترې محکمې د حملې مسؤلیت یې پر غاړه اخیسته. دوی په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل د حملې د سترې محکمې د قاضیانو د هغو پریکړو په غبرګون کې کړي چې د طالبانو بندیانې په عمري بندونو او یا یې په اعدام محکوم کړي دي. خو طالبانو د نورو حملو په شان د دې حملې د ملکي او بېګناه خلکو د وژنې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې سبا د ولسمشری لپاره انتخابات ترسره کیږي. په ایران کې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښیي چې حسن روحانی چې اکثره اصلاح غوښتونکي ورته هیله لري او دغه راز باقر قالیباف چې له محافظه‌کارو سره نږدې دی تر نورو کاندیدانو مخکې دي. له اسمت ساروان په دې اړه تفصیل اورو.
د دوه تازه نظر پوښتنو له مخې چې په وروستیو دوو ورځو کې شوي د تهران اوسنی ښاروال قالیباف تر ټولو بخکش دی. په تهران کې د مهر د سروې مرکز د نظر پوښتنې پر اساس باقر قالیباف چې پخوا د ایران استخباراتي چارواکی و 10.8% ملاتړ لري. دا نظر پوښتنه د ایران د یو دیرش ولایتونو په مرکزونو کې له 800 تنو څخه د پوښتنو پر اساس شوې ده. د مهر د سروې مرکز له نیمه رسمي مهر خبري آژانس سره اړوند دی چې ویل کیږي په محافظه کارو پورې تړلی دی. یوې بلې مؤسسې آی پی او اس یا معلوماتو د خلکو د نظرونو حل چې په امریکا کې ډیره ده د ټلیفون له لارې په ایران کې خلک پوښتلي دي. د دې مؤسسې په وینا په وروستیو دوو اونیو کې د حسن روحانی ملاتړ کوونکي له 14.4 څخه 16.6 ته زیات شوي دي. په همدې نظر پوښتنه کې د باقر قالیباف پلویان په ورته موده کې 14.8 شودل شوي دي. په وروستیو ورځو کې د ایران پخوانیو ولسمشرانو علی اکبر هاشمی رفسنجانی او محمد خاتمی چې د ایران له محافظه کارانو سره جوړ ندي د حسن روحانی ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو پروسه د ایران د محافظه کارانو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هاشمی رفسنجانی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د پلویانو له لوري پرې نه ښودل شو چې کاندید شي. حسن روحانی چې اصلا مولا دی په انتخاباتي مناظره کې له لویدي سره د ایران د اتمي لانجې پر سر د حکومت پالیسي وغندله او د دې ستونزې د حل کولو لپاره خپل متبادل دریځ څرګند کړ. د سشکاري چې په تدریج د موړی د اصلاح غوښتونکو اعتبار او ملاتړ ترلاسه کوي. روحانی ته هیڅکله د محمد خاتمی پشان د یو اصلاح غوښتونکو په سترګه نه دی کتل شوی. خو ډیر خلک چې د حکومت په تګلارو کې لوی تغییر غواړي اوس د ته هیله لري چې بدلون به راوستلی شي. خو که نظر پوښتنې په حقیقت بدل شي نو غالبا به د ایران انتخابات دوهم پړاو ته وغځي شي چې هغه وخت به ایرانیان د دوو کاندیدانو ترمنځ یو غوره کوي.
و امر دل چې سبا په ایران کې د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. دوستانو د ازادي رادیو په خبرونه کې په ایران کې د انتخاباتو د ترسره کیدو او د دې بهیر په اړه شیبه په شیبه او د غراس په هره خبري مجله کې ورستي او دقیق معلومات اوریدل شي. اوس هم په ترکیه کې د روانو حالاتو رپورت راخلو سره دی چې ترکی چارواکو د استنبول په غازی پارک کې د پرمختیا د جنجالي پلانونو سره د اړو دور د پات رسیدو لپاره ټول پښتنه وړاندې کړي. خو ښکاری چې د مخالفانو او پولیسو ترمنځ دا کړکېچ لا هم دوام لري. د استنبول په گیزی پارک او تقسیم میدان کې نن هم د مظاهرو رپورټونه ورکړ شوې دي. فرهیواد په د ازادي رادیو د مرکز د خبری څنګه رپورت اوروي.
د چاپریال د ساتنې په مقصد لمړي اعتراضونه اوس د ترکیه د صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر خلاف په یو حرکت بدل شوی دی. اپوزیشن پر اردوغان تور لګوي چې غواړي خپل واک ډیر کړي او هڅه کوي چې د ترکیه په سیکولر سیستم کې د عدالت او ترقی ګوند اسلامي ارزښتونه او نفوذ زیات کړي. دا څنګه ښکاری چې د ټول پښتني وړاندیز به په سمدستي توګه مظاهره کوونکي آرام کړي. د پنځم بیا پورس هم په تقسیم او گیزی پارک د اعتراضونو راپورونه ورکړل سول. د راز د ترکیه په پلازمینه انقره کې هم د چهارشنبې په ورځ پولیسو د زرګونو مظاهره کوونکو د تټول لپاره د اوشکې بهونکو غاز استعمال کړ. د حکومت لخوا د ټول پښتني اعلان ورسته له هغه وسو چې صدر اعظم اردوغان د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د فعالانو له کوچنیو ډلو سره په ظاهره د پخلاینې خبرې وکړې او دا غونډه ورسته له هغه وسو چې د سیشن بیا په شپه په استنبول کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نشته وسوي چې د مظاهرو د پایل رهسي تر ټولو سختې وي. د عدالت او ترقی ګوندویان حسین چلیک وویل چې دا ټول پښتنه به یوازې استنبول شهر کې کیږي. غونډه دې نتیجې ته ورسېدل چې په استنبول کې پر ټول پښتني غور کولی سو. زه په درسه ترکیه کې د ټول پښتني خبرې نه کوم، خو موږ به د استنبول د اوسیدونکو نظر وپوښتو. آیا تاسو غواړئ چې دغه پروژه عملي سي؟ په دیموکراسي کې د خلکو پریکړه مهمه ده، باید هرکلی وسي او عملي سي. موږ به د استنبول د اوسیدونکو خبرې واورو او نظر به یې ومنو. دا راز د عدالت او ترقی حاکم ګوندویان حسین چلیک وویل حکومت هله من دی چې د پوینا د شنیات د ټول پښتون وړاندیز به اعتراض کوونکي وهڅوي چې له تقسیم میدان او ګیزی پارک څخه ووزي. نو موري له اعتراض کوونکي وغوښتل چې فوراً له دغه ځای ووزي. زه هغو خلکو ته چې یوازې د چاپېریال د ساتنې لپاره دلته راټول سوي او هغه کسان چې غواړي د دوی نظریې واورېدل سي وایم، موږ دې فیصلې ته ورسېدلو چې ټول پوښتنه به وسي او مربوطو ادارو ته به وړاندې کړل سي. تاسې باید سمدستي له پارک څخه ووځي، څو ژوند عادي حالت ته راوګرځي او هر څوک وکړای سي چې ګیزی پارک ته ولاړ سي. روسي نارامي چې د جوزا میاشتې پر لسمه نیټه پیل سوي او ترکیه یې ناقراره او پریشانه کړه، د صدراعظم رجب طیب اردوغان لس کلنې واکمنۍ ته تر ټولو لویه ستونزه ګڼل کیږي. اردوغان چې نور یې د مظاهرو په وړاندې زغم له لاسه ورکړی، وایي چې مظاهره کوونکي د دیموکراسۍ